څلورنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نه اورئ. ورپسې سپورټي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې ده نوموړی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تمه ده چې نن به دواړه په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان په جګړه او سوله بحث کیږي. د اوروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه شل میله سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت د امنیه قمندان محمد معروف احمد زین نن ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلې او موټر په دې ولایت کې د سالم امامت په نوم له یو ځایي زورواکي څخه اخیستل شوي. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تراویا او زیات نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوه. دا تایلند حکومت او ژغورون کې نن هم هڅه کوي چې په یو سمڅه کې د بند او پاتې ځلمکیو د استلو چاره پر مخ یوسي. تر اوسه پورې له دغه سمڅې څخه چې سیلابونو ځپلې او 12 ځلمیان پکې بند پاتې دي 15 تنه ژغورل شوي دي او د نورو د ژغورن لپاره هڅې روانې دي. او د رویټرز خبري اژانس و خبري اعلان د روهنګي اقلیت پاړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار وی محکمې له خوا د دې هواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شو.
ټاکل شوې چې د وشو فدراسیون د 14 او 12 تنکیو ځوانانو ترمنځ په کابل کې سیالۍ ترسره سي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې د کابل له بیلابیلو برخو د وشو کلبونه برخه اخلي. د نوموړي په خبره له کابل وروسته دغه سیالۍ د هیواد په نورو ځنونو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 400 کلبونه لري چې لوبغاړي په نړیوالو او آسیایي سیالیو کې 400 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د کیک بوکسینګ ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره ایران ته روان شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي عارف ایمانن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې شل بیلابیل هیوادونه برخه لري او د افغانستان په استازیتوب او لوبغاړي یو روزونکی او یو لوبډلمشر ګډون کوي. دغه لوبې په تهران کې ترسره کیږي. لوبې به د جولای له 11 نیټې پیل او درې ورځې به دوام وکړي. افغان لوبغاړو په تیرو لوبو کې یو د سرو زرو، یو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال ګټلی دی. او د آسیا، زیمبابوې او پاکستان ترمنځ د کرکټ د شل اوریزو سیالیو پیل شوې لړۍ پاکستان وګټله. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د زیمبابوې په کوربتو پیل شوې وې د آسټرالیا او پاکستان لوبډلو یې پایلوبه ته لاره ومنده. د پای په لوبه کې ټاس آسټرالیا وګټه او خپله د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې پاکستاني لوبډلې ته 144 منډې هدف ورکړ. پاکستان یې د هدف د سیالۍ په وروستي اور کې د 4 لوبغاړو په سجدلو سره پوره کړ او د دغه سیالۍ لړۍ یې په خپل نوم کړه. د یادولو وړ ده چې پاکستان د دې سیالیو د لړۍ په ګټلو سره د کرکټ د شل اوریز نړیوالې درجه بندي په لیست کې لومړی ځای خپل کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي پیچلتیا پرته نور اغیز نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل چې حکومت غواړي چې د کار د شوالي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره نوې اداره جوړه کړي، نو دې ته ورته نورې ادارې د لمنځه یوسي. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د بازرس په نامه لیداری فساد سره د مبارزه د یوې نوې ادارې د جوړېدو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لخپرېدو سره سم د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو پوهان وایي د موازی ادارو جوړول د ستونزو او د اداري فساد د زیاتېدو سبب کیږي. د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړي مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د موازی ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي تورم یا پړسوب لرامنځته کولو پرته کوم مؤثریت نه لري.
تداخل کاری پیدا میکنه در لوی سرانوالی فعلا یک
دو بویل کاری تداخل پیدا کوي. په لوی سرانوالی که اوس د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو معینیت جوړ شوی چې پخوا ریاست و. همداشان څو کمیسیونونه موجود دي. د دوی ترمنځ کاري تداخل پیدا کیږي، بودیجه غواړي او تشکیلاتي تورم زیاتیږي.
تورم تشکیلاتي بالا میره.
د د په خبره د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګڼ ادارې جوړې شوی خلاصته راوړنې نه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د شکایتونو په صورت کې د اجرایه ریاست په ګډون د دولت د لوړپوړو چارواکو د فعالیتونو د څارلو په هدف د بازرس په نامه یوه نوې اداره جوړیږي. د فرمان له مخې دغه اداره به یو مشر ولري، په چارو کې به خپلواک وي او یوازې ولسمشر ته به ځواب ورکوونکی وي. خو د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړی ښاغلی منصف وایي په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د معینیت او د تفتیش د مرکزي کمیسیون تر څنګ له اداري فساد سره د مبارزې ګڼ کمیسیونونه موجود دي او د دوی تر څنګ د بازرس په نامه د یوې نوې ادارې جوړول د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرولی شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه ودیر صافی وایي که حکومت د بازرس د ادارې په جوړولو سره د فساد پر ضد مبارزې نورې ادارې چې پخوا جوړې شوي منحل کړي، بیا نو د دغه ادارې جوړول ګټور دي.
رئیس جمهور د پخوانۍ ادارې چې کار نه دی شوی هغه بند کړي او ته خلکو ته وښیي چې دې ادارو هیڅ ونه کړل، بیا صحیح خبره ده. اما درې څلور ادارې نورې د عین مقصد دپاره وجود ولري او دی فرمان ورکوي یو بل ادارې ته، معنا یې دا ده چې یو څو نورو مفسدینو ته بله اداره جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې اعلان کړه چې موازي ادارې به یا یو ځای کیږي او یا به له منځه ځي. په دې لړ کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره په لویه څارنوالۍ کې مدغم شوه. ښاغلی صافی وایي اوس ګڼې ادارې شته چې ورته مسؤلیتونه لري او کله انتقاد سره مخ شي په آسانۍ سره د خپلو کارونو پړه په نورو ادارو اچوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کنړ اوسیدونکي وایي دوی د زورواکو خپل سره وصلولو د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. دوی غوښتنه لري چې دغه لړۍ د نورو ولایتونو ته هم وغځول سي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو وایي د هیواد په اکثرو ولایتونو کې زورواکي د ځمکو غاصبین خپل سره او غیر مسؤول وسلوال او د قانون ماتونکو شته چې د ولسونو غوښې وشپېلولې. اوس چې ولسمشر محمد اشرف غنی څه نیولي او څارنوالۍ ته سپارلې، کونړیان پرې خوښ دي او د ولسمشر ملاتړ کوي. دوه تنو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
میاخان بانډوال په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړی دی او هغه دا چې یو شمېر زور سالاران او ټوپک سالاران دوی د ستونې نه نیولې دي. زه وایم که دا کار یو څو موده مخکې شوی وي یا هغه بل رئیس جمهور کړی وي نو د دې خلکو د غاښونه به د خلکو د غوښونه وتلي وي. موږ د هغه ملاتړ یو، دا یې ډېر ښه په ځای اقدام یې کړی دی.
زما نوم ضیاء الرحمن دی، د اسد آباد ښار اوسیدونکی یم. حکومت چې کوم اقدام شروع کړی دی د زورواکو د نیولو، دا ډېر ښه اقدام دی، موږ ملاتړ کوو.
دوی وایي د همدې زورواکو او قانون ماتونکو له لاسه زیات کسان د وسلوالو مخالفینو لیکو ته په تګ مجبور شوي او که چیرته په هیواد کې زورواکي او غیر مسؤول وسلوال بې وسلې او له زوره وغورځول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي، نو ګڼ وسلوال مخالفین به له مخالفت لاس واخلي او خپل عادي ژوند پیل کړی.
نو می گوهر صافی دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی ما، چې نن نیسه بنو ان شاء الله قانون پلی کیږي په ټولو زورواکو باندې او چې هر څو قانون ماتوي هغه ته جزا ورکول کیږي. هغه اشخاص چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، زورواکي پای ته ورسیږي، نو دغه اشخاص زما په معنی چې نور په افغانستان کې ځای نه لري.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د زورواکو او غیر مسؤول وسلوالو د نیولو املاتړ کوي او ولسمشر غواړي چې باید نیول شو کسانو باندې قانون پلی او دې ته ورته نور کسان هم ونیسي، چې له تیر یوې اونۍ څخه د ولسمشر په امر د هیواد له بیلابیلو سیمو یو شمیر زورواکي نیول شوي، کابل ته انتقال شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
په کندوز کې رواني وچکالي کروندګر او مالداران سخت زیانمن کړي. د کندوز والي وایي چې هڅه کوي دغه ستونزې حل کړي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د ولسوالیو د لرې پرتو سیمو ډیری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي، خو وچکالۍ دغه خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي. د دې ولایت بزګران له دولت څخه غواړي چې د زراعتي محصولاتو نرخ ډېر لوړ کړي تر څو د هغوی اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. د کندز ښار اړوند د پولي الچین د سیمې یو تن بزګر غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال نظر از سالهای پیش بسیار فامیدی خشکسالی است. از خارجی ها گندمایی که پوسیده است دیگر
د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ډېره وچکالۍ ده او دولت باید زموږ د کرنیزو محصولاتو نرخ لوړ کړي او نور د له بهرنیو هیوادونو څخه زاړه او خوسا شوي غنم د نه واردوي او پر ځای د له وطني محصولاتو څخه ګټه واخلي او د کیمیاوي سرې نرخ دې هم راټیټ کړي او له دهقانانو سره دې په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي تر څو د دهقانانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په کندز کې د کروندګرو لویه او عمده ستونزه په بازار کې د کرنیزو محصولاتو ټیټ نرخ بلل کېږي، حال دا چې په بازار کې د نورو توکو او اجناسو نرخ ډېر لوړ دی چې له کبله د دې ولایت ډېری خلک نشي کولی د خپل د ژوند اړتیاوې په اسانۍ سره پوره کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن مخور خان شیرین جعفری خبرداری ورکوي که چیرې د بزګرانو ستونزو ته توجه ونه شي نو ښایي د دې ولایت ډېری بزګران بیرته د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړي.
پروګرامای دولت نکردن تریاګو کیسه زهر کیسه کوکنار بود اینا رو مردم به صفر رسان دولت
مش ګام پر ګام د دولت پروګرامونو تعقیبو او دولت ټینګار کوي چې بسګران باید د کوکنارو کارولو څخه ډډه وکړي، حال دا چې په کندز کې د کوکنارو کښت صفر ته رسیدلی او په همدې خاطر هر کال دغه ولایت ته څه باندې یو میلیون امریکایي ډالر ورکول کېږي خو له دغو مرستو څخه تر اوسه پورې د کندز د للمو بسګران نه دي برخمن شوي. له دې سره سم د کندز یو شمېر اوسېدونکي هم کرنیزو چارو ته توجه ډېره مهمه او د ټولنې په ګټه یې بولي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی رفیع الله احمدي
به نظر ما انکشاف زراعت در ولایت کندز یک ضرورت است که دولت باید به او توجه داشته.
زما په نظر په کندز کې د زراعت پرمختګ ډیر مهم او ضروری بلل کېږي او باید دولت ورته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه کندز یو زراعتي ولایت دی او د زراعت ښهوالی د خلکو او د هیواد د اقتصاد په لوړوالي کې ډیره مرسته کوي. بلخوا د کندز والي عبدالجبار نعیمي بیا وایي چې دوی د دې ولایت د بزګرانو ستونزې له اړوند دولتي ارګانونو سره شریکې کړي دي او ډېر ژر به د بزګرانو شته ستونزو ته رسیدګي وشي.
ځینې زراعتي وسایل باید موږ میکانیزه کړو. بله موضوع دا ده چې دلته موږ د خپل څه چې لرو دې لپاره مارکیټ پیدا شي، څه چې دلته لرو د همدې لپاره داسې یو د سوداګرۍ یو مارکیټ پیدا کړو چې هغوی وکولی شي چې د همدې میوجاتو سبزیجاتو څخه دلته استفاده وکړي.
په داسې حال کې د کندز د ولسوالیو د لرې پرتو سیمو خلکو ستونزې رابرسېره کېږي چې په تېرو څو کلونو کې په دې ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر لویې او وړې پروژې پیل شوي دي چې پرې میلیونونه ډالره لګښت راغلی، خو لیدل کېږي چې لا هم ډېر کارونه موجود دي او خلک یې عملي کېدو ته انتظار باسي.
بله زراعتي مسله دا ده چې تېر کال د هلمند هندوانو په بېساري ډول حاصلات کړي وو، خو سږ کال بزګر شکایت لري چې اکثرو پالیزونو مرضونه کړي او حکومت یې کروندې له پامه غورځولي دي. الیاس دی پر دې مسلې له سیمې راپور رالېږلی.
ویاله د اوبو خالی ده، کروندګر د پالیز دپاره اوبه د ژورو څاګانو نه د واټر پمپ ماشین په واسطه راباسي. شاوخوا خټه کې ډیر خوړل سوي دي. د توت د یوې وړې درختې په دوشاخه کې د خټکي د ژړو دانو پریمانه کتارونه یو پر بل وډلې پراته دي. ماشومان او تنکی ځوانان زموږ په ورتاک خوشحاله شول. دوی د لشکرګاډ وند په کاري سیمه کې په څو پالیزونو کې همکار کوي او هم اجازه لري چې په خپله خوښه خټکي وخوري. دلته د خټکیو د نږدې ولس جربه پالیز بزګر اغا ولي وایي بیا به ونه کړي، ځکه خټکیو او هندوانو مرزونه کړي دي او سږ کال به په بېساري ډول تاوان وکړي.
داسې مرزونه دي د اوس ګوره دغه جوړنګان دي توګوره لوی خټکی پکښې کې د شل ووېدلې پرېوځ یو مرض یې نه دی چې موږ وای دا یو مرض دی پالیز ته اوس دغسې کې ته وګورم ولا که موږ یا معمور یا یو نظامي عمل کې سړی موږ ولا که لیدلی چې دلته موږ راغلی دی چې ته څه شته اړتیا لرې د پالیز یا دوا یا د یو بو طریقه یا یو بل کومک هېڅ کومک یې زموږ سره نه دی کړی هېڅ کومک چې په دغه نږدې وزګو کې لادوی نسي کولی لږ ځای کې خو بېخي نه کوي.
د شیرچای رنګ جامو خاوند اغه ولی چې په هندارو جوړ سوی غاړه یا یخنی هم پتن دی وای په خوا پولیسو خو د ماشونو د کمښت او د نورو ستونزو لامل هغه دنده پرې شوتله. دی وای فکر مې کوي چې پالیس به ګټه وکړي خو مرزونه هر څه تباه کړل. د ازادي رادیو ټول حکومت دې د دوی خټکیو ته بازار پیدا کړي.
غوښتنه زموږ د دولت څخه دغه ده چې موږ ته یو مارکیټ پیدا کړي، یو سم ځای راته پیدا کړي. دغه سړې خونې ورته وایي، دغه سړې خونې راته دغه کېدن زموږ شي ارزانه خرڅ نه سي. بلې ورځې ته زه ودروم، راویه باسم بازار ته خرڅ کړم. په دغه زموږ غوښتنه د دولت څخه چې موږ ته دغسې یو کار برابر.
کلونه کېږي چې حکومت د کوکنارو د بدیل په نوم کروندګر هڅوي چې نورې حلالې دانې او تخمونه وکړي، خو کروندګر وایي د دوی د تمې سره سم نور کښتونه او دانې ګټه نه کوي. اغه ولی د پالیز پر جویو د خټکوی ترڅنګ غنی بینډی او یوا یوا بنګ هم شته. دا چې د سرطان په میاشت کې په هلمند کې لمر ډیر تیز دی، ځکه نو د بنګو بوی د ډیر لري نسری ترسیږي. اغه ولی وای د کروندې او پالیز زیبو زینات
په خدا کې برج زمرو زو پنځل زر شپږ نظر خالي پر ساده تیر مولول کوو. بیا چې ماشین ګل برنګان مارکی مبلین واکه ګل شي واکه بچي بیا غي صاحب یو مستریز مر سره په 2000 راځي. دلته چې موږ د ماشین خراب شي ګل برنګ مات کی په 2000 مر سره راځي.
په دې ورځو کې په پالیز کې پرنګ او وزن مناسب یو خټکی په شپېته افغاني چې یو ډالر نه کیږي پلورل کیږي. خو تجاران او کاروباران بیا دغه خټکی په بازار کې د دریو تر څلورو ډالرو پورې په لوړ قیمت پلوري. کروندګر وایي په هرو 15 ورځو کې د واټر پمپ پر تیلو چې د هلمند له سند او براباسي نږدې 10000 افغانۍ مصرفوي. دا چې په ورته وخت کې د خټکیو نه دومره پیسې په لاس نسي راوړلی نو د ګټې تمه نه لري. پر یو لویه پشته باندې تر سلو ډیر ژړ خټکی چې اغه ولی او ملګری سهار د پالیس څخه شکولې دي تر جوړونګانو لاندې د لری ډیر ښه خوشبوي وو. د هلمند د کرهنې رئیس انجینر احمد شاه خیری هم د کروندګرو ستونزې منی وایي. د پالیزونو د مرزونو په ضد د دواګانو لپاره له مرکز نه ورکول سوې بودیجه ډیره کمه وه، ځکه نو د نږدې سیمو د پالیزونو مرزونو ته هم ونه رسېدل.
کوم راپور او کوم معلومات چې موږ لرو سږ کال حاصلات هندوانو ښه دي، نسبتا بد نه دي. او د خټکو کې یو څه مرض شته دی چې هغه مرض د څو کالو را په دې خوا په سمت شمال کې هم و چې د خټکی د مچ په نامه یادیږي. او ډېر متخصصینو په دې باندې کار کړی دی چې تر څو د دې مخه ونیول شي، خو نه دي بریالي شوي چې د دې مخه ونیول شي تر اوسه. او د هغه نظر دا دی چې د 15 کالو دپاره د دې بزګران د ځمکې نه کاري تر څو دغه مرض د ورک شي.
خیری وویل د مرضونو او وچکالیو له امله سږکال د خټکیو او نورو پالیزونو حاصلات کم سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه پرول مرز کال کې 40000 هکتار هندوانې او 40000 هکتار هم خټکی کرل سوي دي چې د پالیزونو د شمیر او حاصلاتو له مخې د تیر کال په نسبت پوره کموالی شي. محمد الستای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې یو کلی زر غاگونا
ده یو کلی زر غاگونا درامه خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو آوریدل چه ملازم قنداغا پر دی پو هدل چه کزی حق لری رئیسانی شی، رئی ورکری وکیلانی شی، وزیرانی شی او ڈاکترانی شی. اوس با آورو چه ده کلینیک ڈاکترا کومی ناروغی تسیحی مشوره ورکوی.
ګل پری ته ورختا کیګم، خو به احتیاطی دی کړی دا چې په داسې وخت کې دی لچنی و براوړي.
ډاکټر صاحب، استا خبره سمه ده، خو په کور کې وبنوي بیا منګایم درو نو.
ګوره، خبره دا ده چې ستاسو اولاد پیدا کیدو وخت دی. هغه متل دی وایي میګی ته په چم پی چومای شي. تا مخ کې وویل چې په خمه وخویده.
هو، په سترګو می تیار شو، په خمه وخویده. منګایم له سره ولوید، خو زه ورته چې نه په غاړه کېناستم. خو چا ونه لیدم.
خو تا ته خو موږ مخکې هم ویلي وو چې د امیدوارې په وخت کې به هم ښه خواړه خورې او هم به له ځان سره احتیاط کوي.
همداسې مې کول ډاکټر صاحبې. د ماشومانو پلار مې د خدای خوشحاله لري، میوې او د خوراک ښه شیان یې راته راوړل. همیشه به یې راته ویل چې درانه کارونه به نه کوې.
ښه ښه، نو بختوره یې چې خاوند یې دومره ښه پوهیږي. په کلي کې خو ځینې سړي خپلې مېرمنې، خویندې او لونې روغتون او ډاکټر ته هم نه پرېږدي.
ته ښه وایې، په اول کې زما خاوند هم همداسې و. زه یې کلینیک ته نه پرېښودم، خو بیا تاسو او نورو پوه خلکو ورته وویل چې ډاکټر ته د ناروغو مېرمنو نه بیول ظلم دی. آن په جومات کې ملا صاحب هم د ښځو حقونه ورته ښودلي وو.
خدای دې وکړي چې ټول خلک د ښځو، ماشومان او د کورنۍ د هر غړي په حق وپوهیږي.
آمین. په خوله دې برکت شه چې داسې خوږې خبرې کوې. اوس ما ته هم داسې خوږه خبره وکړه چې خدای مکې اولاد ته خو به مې څه ضرر نه وي رسېدلی.
اولاد نه، اولادونه وایه.
اولادونه؟
هو، نام خدای دې وي، ستا دوه اولادونه دي. شکر دې دواړه ښه دي.
الله شکر خدایه.
خو اوس دا ووایه چې څوک درسره راغلي که نه؟
خاوند مې د باندې په دهلیز کې ناست دی، غریب به ډېر وارخطا هم وي.
ښه، ورشه ورته ووایه چې ته بستر کېږي، څو خپلوانه دې راوغواړي چې ستا پیوازي او خدمت وکړي.
ملیحې، هماغه متن خو په کمپیوټر کې راواړوه.
دا دی، هماغه متن مې پکې راړولی دی.
زر شه، هغه دا د کړکۍ له ښیښې ښکاري، په خپله هم راغله.
سمه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. طیبه جانې، اول دلته راشه، زما په کمپیوټر کې یو متن دی. مامور صاحب فاروق او مامور صاحب زمان سم پرې ونه پوهېدل.
چې دوی ونه پوهېدل نو زه به څه پرې وپوهېږم؟ دا په کومه ژبه لیکل شوی دی؟
په ژبه پسې مه ګرځه، مقصد ته یې ولوله چې څومره دې سر پرې خلاصېږي. دا دی، زه د متن یوه یوه برخه په کمپیوټر کې راړوم.
ښه، نو ته صبر چې زه په دې څوکۍ کې درته کښېنم.
ملیحې، ته ترې راوی خواشه.
دا دی، ځای مې ورته پرېښود.
ښه، نو زه به په زړه کې بسم الله ورته تېره کړم، هسې نه چې زم پکې پاتې راشم.
طیبې، که ته هم پاتې راغلې باید دې چې بیا خو ناغه ورکې.
مامور صاحب فاروقه، خدای مهربانه دی، ګوندې پاتې را نشم. دا دی متن یوه برخه ده، د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې. وي، دا خو د چا نوم نه دی راغلی. د جملې په خبري برخه کې ایله ټکی ټکی لیکل شوی دی.
کوکه کوکه، چې په ټکی ټکی پسې نوم هم پیدا کې.
ته صبر چې زه له سره ولولم. د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې طیبې ته.
مبارک شه.
مننه، کور ودان، ستاسې پیرزوینه وه. و مو نه ویل چې تاسو ته چا وویل؟
شوبې ته مکتوب راغلی و.
بیا هم ډېره مننه. خو ګورئ، ستاسو همکاري به راسره وي.
دې ته زړه مه خوره، موږ به ټول همکاري درسره کوو. وایم مبارک دې شه، موږ په تا باندې ویاړو.
په عزت اوسئ، تاسې وایئ چې امتحان ته مو وهڅولم.
مبارک طیبې، ما خو لا مخکې هم ویلي وو چې له تا هیڅوک نشي ګټلی.
حاجرې ترورې، که لیکل شوې جملې مو لیکلي وي نو تخته به پاکه کړم.
سمه ده معلم صاحب زینب، لا مو وخت لیکلي دي.
ښه ګرانو شاګردانو، د نن ورځې درس د چا زده شو؟ لاسونه پورته کړئ. آفرین، نه هم خدای، دا خو ټولو لاسونه پورته کړي دي. اوه خدیجې.
ها معلم صاحب، څه دې ویل؟
دا مې ویل چې تا ولې لاس نه دی پورته کړی؟
نن مې سبق نه دی زده شوی.
دا څه وایې؟ تو خو نام خدای ډېره تکړه وي.
معلم صاحبې، نن لکه چې خدیجه ناروغه ده. غریب سر په میز ایښی و او تختې ته یې هم نه کتل.
خدیجې، خیریت خو به وي؟
خیریت دی، څه ووایم، کور راته سور تنور ګرځېدلی.
وي ولې؟
بس نو، یو مو غریبي ده، بله دا چې میړه مې په بازار کې ترکاري خرڅوي. چې په ښه بیه خرڅه نه کړي بیا ماته په غوسه وي.
په کور کې بد وضعیت کول نه د اسلام طریقه ده او نه هم د انسانیت.
معلم صاحب ګل خبره دی وکړه چې په کور کې لانجی او غوسی وي ژوند ډیر تریخ وي.
همداسې ده، باید دا چې د غریبۍ د لرې کولو او ښه ژوند لپاره د کورنۍ ټول غړي په یوه زړه کار وکړي. له غوسې هیڅ هم نه جوړیږي. زه مې خپل خاوند ته د صنف خبرې کوم، خو د هغه په زړه نه لګیږي. پرون مې یوه بله خبره زړه کې راغله. ما وویل تانه به یې پوښتنه وکړم.
کومه خبره؟
داسې ده چې زما د خاوند ځمکه کمه ده، زمونږ ګزاره نه پرې کیږي. ما ویل که ماته مې خپل حق په لاس راشي، یو د ګټې وټې حلال کاروبار به پرې پیل کړم.
تا د خپل حق خبره وکړه، د څه شي حق یادوي؟
تا موږ ته په درس کې ویلي وو چې لوڼې د پلار په جایداد او شتو کې د میراث حق لري.
په دې خو هېڅ شک نشته، دا حق الله تعالی ورکړی ده. خدیجې، تا ته خپل ورونه د پلار په جایداد او شتو کې حق نه دی درکړی؟
نه، کله یې راکړی دی. ورونه مې د پلار د مرګ وروسته ټوله ځمکه وویشله. ما ته یې غږ هم نه دی کړی چې ګوندې زم د دوی خور یم او حق ورسره لرم.
خدیجې، ورونه دې د دین خلاف کار کړی دی.
هو، اول ما هم غږ نه کوو چې ګوندې د دوی بره باندې زړه وسوځي او خپل حق به راکړي. چې دوی غوږونه پرې کاڼډ کړل، اوس نه مجبوره یم چې زه به خپل حق ترې وغواړم.
موسا ګله، چې کلینیک ته دې راوستم، نو څه ته ګورې؟ د خدای داد مېرمنې ته مې ورولا چې څنګه ده؟
سنم ګلیا دی، ته لږ صبر وکړه. ته وایه په یو ټک شولې نه سپینېږي. زه اول به د کلینیک کې ځان بلد کړم، بیا به د ناروغې ته ورولم.
نو څه لوی ښار خو نه دی چې ځان بلدوي؟ وړوکی کلینیک دی، زر شه له چا نه پوښتنه وکړه.
هغه دی پیدا سو.
وی څوک پیدا سو؟
خدای دا بیا د اومدی اوس د سر خلاصو.
خو زر شه غږ پرې وکړه، هسې نه چې د باندې ووځي.
ته دې لږ زویږی، خپل کار ته پرېږده، بیړه ښه نه وي. ته وایه
څه لیونۍ یې؟ زما خو د زړه خولې ته راوست.
ادې لیونۍ نه یم، هوښیار بنی آدم یم. ته وایه نه ګورې په ټلیفون کې خبرې کوي. دا دی اوس به ورغږ کړم.
ګوره چې په زوره غږ ورباندې ونه کړي، کلینیک دی، ورو غږ دې ما اوري.
ښه په سترګو دادی، ورو به غږ کړم. خدای دا د فضله ښه ده.
خدایه
توبه، دا غږ به د چا وو؟ زړه دې بدمشه، دا خو به زما د خوږ ملګري موسا ګل نه یي.
ولکه
ته غلی شه. خدای دا د زویه موسا ګل غږ در باندې وکړه، ته لږ دې خوا راشه، د ګلپري پوښتنې ته راغلی یم.
دا دی، دا راغلم. سنم ګلې ترورې، زړه دې بدمشه، خدای دې جنتی کړه چې زما د مېرمنې پوښتنې ته راغلی.
خدای داد ګلیا، وایم خدای دې له غمجنې ورځې وساته، خدای دې ارمانونه پوره کړه.
آمین. زړه دې بدمشه له تا سره.
آمین.
ښه زویه، دا ووایه چې ګلپري څنګه ده؟
ښه ده، بده نه ده، خو ډاکټر یې ورته ویلي چې زړه دې بدمشه، خدای به دې دوه ماشومان پیدا کړي.
وای خدایه شکر، په خوله دې برکت سه زویه.
اونو مام زرپری دوی ته زنګ ووهه چې راشي زما د مېرمنې خدمت وکړي.
وای زویه، هغوی ته عجب نشته. دا دی د ګلپري خدمت ده، زه راغلی یم.
نه دی، خو ته به مې هغه به مې.
ته غلی شه، زړه دې بدمشه دعا کوه چې خدای مې کورودان او ماشومان ژوندي پاتې کړي، که نه خدای داد به څه خاورې په سر بادوي.
گرانو اوریدونکو، و مو اوریدل چې سنم ګل خپل زوی موسا ګل سره کلینیک ته د ګلپری پښتنې او مرستې ته راغلی و. موسا ګل ویلی و که د خدای داد مېرمنې وینې ته اړتیا لرله، دی به خپله وینه ورکړي. موسا ګل په دې پوهېده چې وینه ورکول صدقه ده، او په لږ وخت کې د زړې وینې ځای نوې او تازه وینه نیسي. او وینه ورکون کیته لا ګټه هم لري. سنم ګلې پر موسی ګل ټینګار کوي چې پلوړ غږ دې چاته ناری نه وهي چې ناروغانو ته به تکلیف ورسیږي. ستاسو په سیمه کې گاونډیان له یو بل سره کومې مرستې کوي؟ که گاونډیان له یو بل سره مرستې او ښه گاونډیتوب وکړي کومې نتیجې به ولري؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغبونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0180 1 شپېته 0180 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.